د سهار 8 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لمړی په مخکې خبرونو ته لهرات څخه د یوې بل زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبری آژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې وه، نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.5 کیلومتره کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې دا زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې وه. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي رادیو ته ویل د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي دي چې له نننۍ زلزلې وروسته د روغتون ته یو مړی او 15 شپېته ټپیان راوړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونه په دوام کې راځي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیج پوپوفسکي پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کېږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپنا برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اسرایلو جنگي الوتکو پرون یو ځل بیا د غزې پر تړانګ هوایي حمله وکړي چې له کبله یې غاڼې ودانۍ په کندوالو بدل شوې او خلک اړ شول چې ځانونه امن سیمو ته ورسوي. ورسته له دې چې حماس ډلې د شنبې په ورځ پر اسرایلو لویه ډله ییزه حمله وکړه، غزه تر اوسه د اسرایلو له غچ اخیستونکو حملو سره مخامخ ده. مرستندویو ډلو غزې ته د مرستو د رسولو د یو دهلیز د رامنځته کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې روغتونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي. بلخوا اسرایلو د خپلو احتیاطي ځواکونو شمیر 3,600 تنو ته رسولی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د غزې پر تړانګه به ځمکني عملیات پیل کړي که نه. په دې کړکیچ کې تر اوسه له دواړو خواوو 1,900 کسان وژل شوي دي. د ترکیې او روسیې ولسمشرانو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د کړکیچ د پای ته رسولو په اړه خبرې کړې. کرملین وایي چې د رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین د پرونیو خبرو تمرکز په منځني ختیځ کې پر سمدستي اوربند او د خبرو پر بیا پیل و. د ترکیې جمهوری ریاست وایي دواړو مشرانو د زیاتېدونکي کړکیچ د مخنیوي او سیمې ته د بشري مرستو د رسولو د تدابیرو په اړه خبرې وکړې. کرملین په یو بیان کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو خپګان څرګند کړی او په عین حال کې ویلي دي چې روان کړکیچ یوازې د فلسطین او اسرایلو د دوو دولتونو د پلان پر بنسټ حل کېدای شي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په یوه بجه پیلېږي. سیم سادات نن ازادي رادیو ته وویل دوی هیله مندي چې نننۍ لوبه به افغانستان وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولی چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګانی نړیوال جام کې د افغانستان بله مسابقه د روان یک شنبه په ورځ له انګلستان سره په پام کې ده. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خپرېږي. خو لومړی د راپورونو برخه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو لنډه برخه ته له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبری آژانس د جرمنی د جیوساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې وه، نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومتره کې سیمه ولړزولې. د خبر لمخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې وو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي رادیو ته ویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته.
د هرات ولایت نن سهار یو ځل بیا زلزلې ولړزاو، تقریبا 15 بجې او 14 دقیقې، او د هرات زیاتره ولسوالۍ همداراز تر بادغیس پورې خبره کېږي چې هغه ولړزول. تر اوسه پورې د ځاني تاوان خبر نه راغلی، البته مالي تاوانونه شته.
په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي دی چې له سهارنۍ زلزلې وروسته د روغتون ته د ټپیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې 15 ټپیان او یو مړی د روغتون ته وروړل شوی دی. نوموړي ویلي دی چې که د مراجعینو شمیر زیات شي نو ښایي نورو ډاکټرانو او روغتیاپالو ته هم اړتیا پیښه شي. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونۍ ورځې پورې 2940 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنو ته رسیدلی. همدارز ویل شوی چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې تر اوسه هم ټولو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلي، خو بېلابېلو کورنیو او نړیوالو مؤسسو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر مرستیال ویان فرامرز برزین ازادۍ رادیو ته ویل دوی او همکارو ادارو د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله هرات در غرب
افغانستان په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د افغانستان څنګه یا یو ان ایچ سی آر له خپل همکارو مؤسسو لکه واو واسا او آرا سره یو ځای دا محل په ساحه کې ده، او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له زلزلې څو ورځې وروسته هم د دې ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو خلکو د نورو زلزلو له ویرې خپل کورونه پریښي دي. دوی وایي چې ډیر خلک له خپلو کورونو وتلي، ځینې نورو ولسوالیو او ولایتونو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي، او ځینې نور بیا په هرات کې په پارکونو او سړکونو شپې تېروي. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو هم په خبرونه کې واوریدل چې نن سهار یو ځل بیا یوې درنې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.3 درجې اټکل شوی د هرات ولایت اړوندې سیمې ولړزولې. خو ګورو چې وروستي جزئیات په دې اړه څه دي، د تلفاتو شمیر څومره دی، او په سیمه کې عیني شاهدان او سرچینې څه وایي. د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صبر د نورو معلوماتو لپاره را سره دی. صبر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
سلام به شما، سلام به همه شرمنده ها. طوری که شما توضیح دادین صبح امروز ساعت 5:11 آنطوری که باشندگان در شهر هرات به رادیو آزادی گفتن، یک زلزله بسیار قوی شهر هرات و مناطق اطراف این شهر به شدت لرزانده، طوری که انجینر سید عبدالباسط رحمانی کارشناس حوزه حوادث طبی در یک صحبت تلفنی که از هرات با رادیو آزادی داشت، او میگه که این زلزله به قدرت 6.3 که مرکزی و منطقه آسیا بادک ولسوالی رباتسنگی در شمال شهر هرات میخوانه. آقای رحمانی میگه که این موضوع بستگی به شکستگی هایی به گفته از او داره که به روزای بروز به زلزله روز شنبه تقریبا برمیگرده و همچنان گفته شده که به نقل از مردم که برخی از مناطق مرکز شهر هرات موسوم به فرقه 17 سابق در ناحیه 11 و همچنان قسمت های از ناحیه 5 شهر هرات خانه های گیلی یا به اصطلاح خامر تخریب کرده و از سوی دیگه باشندگان ولایت هرات که از روز شنبه تا کنون در جاده ها، در پارک ها و مناطق تقریبا میشه گفت باز به سر می بردن از ترس زلزله، از زلزله صبح امروز به شدت هراسان شدن. گزارش ها برای دوزادی از شهر هرات می رسانه که شمار زیادی از خانواده ها در شهر هرات بعد از زلزله صبح امروز شهر هرات را ترک کردن و به سوی ولسوالی های شمال و شرق ولایت هرات روان شدند و اونا ترس دارن که مبادا دوباره این پس لرزه ها صورت بگیره. با آنطوری که آقای انجنیر عبدالباسط میگه امروز از ساعت 5 تا ساعت تقریبا 5:40 سه پس لرزه داشتند که با این آمار از روز شنبه تا کنون به گفته انجنیر رحمانی 16 مورد از این پس لرزه های زلزله در شهر و برخ از بولیس ولی های ولایت هرات به وقوع پیوسته.
صابر صاحب ډیر زیاته مننه د مفصل و معلوماتو په خاطر. د تلفاتو شمیر همغه د 15 شپې ته ټپیان او یو تن چې مړ شوی همدا
در این موارد شما بهتر می دانین که هر لحظه آمار در حال تغییره. به اساس تماس هایی که ما با دکتران در شفاخانه حوزوی ولایت هرات داشتم، آمار که قبلا شما گفتیم تقریبا برمی گرده به 3 یا 4 قبل، اما تماس تلفن اونی جدید ما با یک از دکترها در شفاخانه حوض بیراد که در بخش عاجل موظف، او گفت که 10 اراده موتر نو آمبولانس به سمت ولسوالی رباتسنگی رفته و یکی 2 اراده پس برگشته و 4 زخمی دیگر این موترها با خود آورده و تلاش ها برای تداوی مریض ها از سوی دکتران موظف در شفاخانه حوض بیراد هرات جریان داره و اونا میگم این احتمال وجود داره که بر تعداد زخمی ها و یا هم کشته ها افسوده بشه، اما موترا همچنان و تیمای صحی در محل حادثه حضور داره.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. شاپور صابر د ازادۍ رادیو خبریال و چې په هرات کې د نننۍ زلزلې د نن سهارنۍ زلزلې جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
د نننۍ زلزلې د وروستیو جزئیاتو او احتمالي تلفاتو په اړه د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوښ شینم. د ورځې تر پای پورې موږ په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکو، خو اوس ورځو نورو مسایلو ته. د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، د بشري مرستو د لیږد او د امنیتي اندېښنو د حل لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لاره نشته.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بله لاره نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سېشنبې په ورځ خپره کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د برېټانیا په خاوره کې د پلان جوړونې، تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالي ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالی هر ډول کې وي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی، او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي له لارې وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندانه 4 برېټانوي وګړو د ازادېدو خبر ورکړی. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي پاکستان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوی وو او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو پاسازولۍ د طالبانو له حکومت بخښنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نومونه هم نه دي لیکل شوي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د سیاسي مسایلو شنونکی غوث جانباز د برېټانیې دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپله هم د زور له لارې واک نیولی
قدرت رسیده.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډېر تیر شول خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشرفته بیا وایي عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است که
اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دای هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
د ازادۍ رادیو د برخې د خبری برخې پای ته ورسېدو. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څرنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته. په همدې اړه د ډاکټر عیسی ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازی سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمنده شریفه فیضی وایي
ناولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د ښځې زنځیر دی کې پلاس کې قلم دی. ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودې چې موږ دغه تاریخي آثار ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واورئ چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپل کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د له یوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر آندرس اولسن وای د فوسی اثر داسې دی چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړی دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي او اوس هم د خوشۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، ده په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي یو احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې یې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تېښته ده. ده په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ ده په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ښه شی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر څه راسرخي. دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شاته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخیشي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر یې نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، که نه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې 3 کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درېم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ آندرست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې 10 کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، ده په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوحه کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسی ستانکزي ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزي څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د 6 کال د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نوره نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل 40 کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کتابونه ولیکل. دی په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډېر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني، خو لوستونکي په دې ډېر نه دي چې د په نیونورش باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نیونورش دي. نیونورش د ناروې هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي. که څه هم قانون په نیونورش لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نیونورش کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروې کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورش بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دا ډېر نه ده لوسته سوی، ممکن په ناروې کې عام نارویژیان نه لولي، دغه ته چې نیونورش باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې مثال په توګه نسبوم ډېر لوسته که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر نارویژي نسبو لوسته ده. دا علت دا ده چې دی په نیونورش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه ډېره ساده روانه او له پیچلتیاو پاکه ده. یعنی د ته خاص د مینیمالیزم د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، رک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس په ځان سره ډیالوګ کوي، یا ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونو. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهور سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز یې اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په او کلنۍ کې چې کله یې موټر یو ټکر د کړی و خپل مور پلار سره یار څوسي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شیان دي چې دی په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یمه، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 زبو ډرامې ژباړل شوې دي، او په ډېر اروپایي تقریبا په ټول اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوې دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو اته ناول مې چاپ شوی، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دی، د هنریک د اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه او پخوانی نارویژی ډرامه لیکون کیده چې ډېر مشهور سو. دای اوسنی یعنی دم دیغه پاندازه یا تر زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوي دي.
له ډاکټر عیسی ستانکزي څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژی لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره خبر کړو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
انځورګر شاعر اومان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د ده په دې یا هغه شعر سر نه دی خلاص شوی. کره کتونکي په دې باور دي چې عالي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشوي به، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورځ تر بلې په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یوه خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره دده د شیر او د ششیر پاره شخه دلیم لنجدې د شکلونو رئیس دوی شیر لیکي او تروسه د مشمانو لپاره د شیر د وی مجموعه په شمول د شیر و مجموعه چاپ شوې دي ل دوی په لمړی دا وورو چې په تیرو درې لسیزو کې شاعري کوي په شیر کې څه تغیر راغله
د لمړنۍ او اوسنۍ شیرونو ترمنځ ډیر څه نوي سوي ډیر نوي خبرې به سوي موضوعات او تجربې به ډیر نوي سوي دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې یې نه ښکاري وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري وایي دا لاره ده شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي سړی تجربې وکړي نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي
عمان صاحب ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني خو هغه وخت یې ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ساس په شیرونو کې هم داسره شي
زما په شیرونو کې تصویرونه ډیر دي او زب خپل تصویر او حرکت د دې دواړو نه ډیر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوسګار یم په جنگلونو کې د ګلانو لنداري خوند اخلم له مارغانو له وبو یعنی د دوی په ننداره نه مړیږم نو په شیرونو کې مې هم دغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي البته زه یو بل کارم له دې سره کوم مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږې دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندي او دا بند خلاص کړي یو عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې او بوت تغییدی یا او چه تندر لری نو کلا نا کلا دا سی مواردی چه اقل موقعیتونو سر لفیلونو سر از ما دل چسبی دا چه فیلون بدل را بدل کما موقعیتون بدل را بدل کما نو دی دوگو پا مک پانی بیازه تصویرون جوره اومه چه دا از ما پشیرونو که دیر دی او زخپلم لده خوند اخلمه او هدف می ممدایی مقصد می ممدایی چه که وسمه کولایی او چه ده چاستر گوتوه در اومه
بی هم ده تصویرونو پاره تصویرونو باید ده شیر ده واحد تأثیر متمم وی پنوی پشتو شیر که دیر کلا پا خپل ذات که شایسته تصویرونو لرو خدا تصویرونو ده یو واحد تأثیر ده شندلو توان نلری اومان سب تاسو دیر شایری کوی ده مسئله تا پا خپل شیرونو که توجه کوي
د واحد تاثیر خبره پارال دا مهمه ده دا باید او ضروری ده خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده زه به یو مثال تاسو ته وایم زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې د ریل ګاډي کې سفر کوم یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاسو په دې لار باندې یو منطقه ته سفر کوم نو کوشش کوم د کړکی څنګه کېنه ما وکړم یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکړم یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثره مې لیدلې دي دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی بیا هر څوک باندې ګاډي کې چې ناست دي او هر چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه یې ورکوي یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډېر وخت کار ته ځي په همدې ګاډي کې نو سفر کوي او چې راځي دا سړی خپل مقصد دی زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دا دی چې که اوسه ما کولای اغه خایستونه چې دی چې ننداره کوم اغه د خلکو سترګو ته د کلمات په مټ می راجو کړی او اغه د خلکو سترګو ته ودرو نور خبرې چې اغه اغه دوامي یعنی ک ممکن داسي چې زه د یو مقصد لپاره دی وو هدف لپاره دی وو پیغام لپاره یو شی لیکم اغه می اس تر ډیره اده پوری می په یبا خو ډیر بخکار نه دامته تصویرونو په من منځ کې وای زه لدیش سره علاقه لرم نو تغه وای تاثیر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې دغه تصویرونو په منځ کې کاغه واحد تاثیر چې ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دا شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولیکتولای سم او کدا سینې نو صرف تصویرونه یې لدی هم دا یعنی ډیر کامل نه راته ښکاري خو پارال زه تر ډیره د پوره کوشش کوم چې فکر ډیر برجسته نه وي ډیر ښکاره نه وي
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډیرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
زه نه پوهیږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم کنه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په وګړو نظمونو کې ټول په یو حال ساتل یعنی ما خپل تجربه ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې د خوان په لحاظ باندې د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سیمه ساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابهت چي ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده او دا یوه ستونزه ستا ده او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو او تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل سته ده
زموږ په شعر کې یو منصب که تکرار هم زیات دی
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډیر اساس وسي چې تر دې لمخه که کومې خبرې سوي دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي کدا سي چې خبرې ډیر زیات تکرار سي موضوعات ډیر زیات تکرار سي بیا بېخوندي رامنځته کیږي
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوي مخه څرنګه نیول کېدای شي
د شعر د نوې کولو لپاره د مزامینو د ډیرورو ډیرې دوه لپاره د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپل به مشاهده کوي خپل به یو څه ګوري حواس په دې فعال وي دا مهمه ده ځینې نورې لارې چې ما په خپل تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې دا خبره وکړه او زه په خپل لمدې تجربې نه استفاده کوم یو خدای ده چې فعلونه بدل لا بدل کړي له دې سره شعر نوی کیږي البته د قط په ورته کې چې هغه منطقي په ځای یعنی ډېر به منطقي پکې ونه شي منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای مثلا اوزه او په څښم دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته یو بل موجود ته یو بل څه ته چې فکر کوو مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال مثلا موږ معمولا وایو شمال لګي نو که موږ ووایو چې شمال والوت باد رالوتی دا یو څه ورسره ونری کیږي خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای سو یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای سو بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کیږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي یو صفت چې ده لیو شینه راخسته بل شته ور کړه هغه لاغه سره شعر نوای کیږي. بل خبره چې ده باید هر شاعر تر ډیر اندازې پوری د دې شو په مقابل کې اساس اوسې چې کوم خبرې چې نور شاعرانو کړې دي او بیخی ډیرې سوې دي. پرحال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخی ډیرې سوې دي او په هغه یو رقم سره سوې دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخی ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پی باندې پوهیږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پارهیي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بله یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې کدا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېر ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې، نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي، دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي، او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کیږي.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنې کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارزوي.
په یوه لهجه مو لرلای او د ټولو په سلا وای او ټول دا منلی وای خو ډېر ښه به وه. خو فعلاً خدا سیدا چې څوک وایي شار څوک وایي خار، نو فکر کومه چې که داسې یو کار اوسي چې تر هغو پورې چې عمومي یوه د حال لاره رامنځته کړي، که داسې اوسي چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عامي او یو ډول ویل کیږي تلفظیږي په بل ځای کې بل ډول یې، دغه د پراخ ساحې والا لغت دی دا د کمې ساحې والا خلق ور خپل کې او هغه سې د تلفظ کې، په دې سره باید تر یوې اندازې پورې دا مشکل حل سي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي. دا تعریف څنګه درته ښکاري؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزرې دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې. خو دلته یوه باریکي شته ده او زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډېر برجسته وي، ډېر نیغ وي په کلام کې، دا کلام به شعر نه وي، نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر به نه وي. زما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري وي، دغه پیغام چې تلیږي، فکر چې تلیږي، دا باید داسې دا که ډېر ښکاره یي دا داسې لکه هغه لکه دلته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یوه کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا لس عکسونه ورسره اخلي، نو که فکر ډېر برجسته سو په هغه شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا د غوړیو عکسونه. سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ، د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید راسي، نه داسې چې نیغ خبرې وسي. نیغ خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي، هغه به شعر نه وي، بیا به بل شی.
لو استاد شاعر رومان نیازی څخه مننه. د شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړې، دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په ژغ سره اورو.
لوند غږې د روانو اوبو هم تړلی و، لونګې د بنګړیو ترخ هم تړلی و. د خپلو اندامونو غلی ووته اوسی، صحرا کې د شوخې منډې رم تړلی و. د خوب له منظومو یې و الوتی کوم تا اوس، د خوب له منظومو یې و الوتی کوم تا اوس، ټاله په کمان کې د رستم تړلی و. د زړه د سرخانې په سر یې ایښی و لړم، کوورې په سکروټه د چلم تړلی و. رسد و د انګورو لارۍ ډکه وه ولاړه، ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی و.
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی، هوسۍ یې له اندامونو ایستلې، تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی، او د شعر حادثه یې له نوې پیښې سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لې بي داسې هنرمند سره شخېدلې يم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تېره اونۍ د څلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي آبدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخکې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سما ده همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي آبداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه آبداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلور آبدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون چې د خارجي موسساتو خاصه دي، 21 میلیون افغانۍ چې د اسلامي امارات تخپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق مهمن د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفی او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د لوی خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در اګولیز مر سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خو ټول معلومه سي، او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط مشکلا ورکول سي، هم د سیلانیان د لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي آبداتو په بیا رغونه خوښتي، او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ دغه تاریخي آبدات یا تاریخي آثار ورغول سي یا وساتل سي، له خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي آبدات ښه وساتي، او دغه تاریخي آثار په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شر ولوبوي، بلکې نور ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی، ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي آبدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنی هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی چل جنو منډیګک مینا برج د سپیروان غونډی میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابیدوته د پاملرنی غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابیدې کار پیل شي. شریفه فیزی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنری تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کېناستلو دا هنر مې مخکې زده ولو خو ډېر تر سات ورته نه ولو ډېر کارو سره د باندې بوختو ځکه زه ښوونکي وم په یوه اداره کې هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کېناستو یا ګرانه وسیله چې د ما د زړه تنګونو وسیله شوله چې د زړه تنګونو نه خلاصه کړم زما دغه د ستنې هنر ولو او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دې معنی کوڅه تدریس ته باید لاړ نه شو نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسو ټولګي خوش کې تاسو لاړ شو نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وو. کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شی به وشي برسه نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سلامه بختي هم پیدا کړم او خپل غږم جک کړم نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د ویښې زنجیر دی کې پلاس کې قلم دی ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه راسته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 د سنجرونه جوړ کړی دی. نور هم تر کار لاندې دي د 15 د سنجرونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې دموږ د هیواد رمزه پله یې دموږ د ښځو ناهیلي دموږ د ښځو د حق تلفي دا ټولو غږ مو کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي همداسې ده؟
مخکې مې یو څه شته دي خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د زموږ محرومیت زموږ ستونزې زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې مې ډېرې تابلوګانې لرم خو هغه یو خو وخت را سره کامو د باندې بخته و بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ولکه د اخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی تاسو چې دا تابلوګانې جوړوي لڅت څه کار اخلي؟ لا دې ستنې کار اخلي او لڅت کوم ډول تار؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه رقم ټوکر چې وي خو دا ډېر ډېر مې منل چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي یو ستند چې د پدوزي ستنې په نامه یادېږي یعنې پد په دې معنی چې د قالینې پد غونډې د کندل کی دا هم تار چې په بازار کې پیدا کیږي د دا تار په واسطه د دې کمال اندازې چې د شاله خانه کندل کیږي مخې ته هغه خایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل هم دا ستند او ټوکر ته یو دا هم تار د بازار کې د نیمو تاسو کوین د کارته اخلي دا تار باندې جوړه
دا پدوزي ته تاسو اشاره وکړه. دا پدوزي په عادت په خو د سې جوړېدل سې دسیو کمان به وو په دې کمان کې به ټوکر نیولای وو او بیا به د شاله خوا کار کاو د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه. هي هم دا څه وو فقط اوس یې زه کمان د ټوب هغه جوړوم را چوکاټې کله کوم بیا ورسته دې شاله انځور دې شاله خونه په کوم منظورم د سینه کوم چې هغه تر رسامي کما د خپل ذهن او یعنی کوم خپګان چې ما په ځړ کې وی څومره چې زه ډېر یو خبرې ته ډېر خپه شم هغه انځور د نورو د نظر زخونه شمه لای نور وای چې ډېر خپل راغلی څومره چې زه خپه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم درمه مې مره مې دي هغه شایم ټول وای چې ډېر خسته شم.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه سایز یې څومره دی؟
غټ دی غټ واړه مختلف دي او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی جنګ بدرنګ دی افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره دا دي یو لس تنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې موږ ته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده
د کتاب په قلب لوېدلی دی او دی شاړولې ده، ژاړي، د مکتب جلی ده، بکس پښه اچولی دی. اوس نه مې په دې باندې کار کوم، یعنې دا ډېره غاټنه ده. نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورته جوړوم د اندازه.
شریف سجان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي؟ سخته نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا به مې وکړه د توازن ډېر خراب شو. اوس داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم دی، د کارګاه په هغې وسطه یې ګنډم، لویې کارګاګانې دي. په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو، استخلاص شول، وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلي فیضي څخه مننه. د میدان وردک ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوانه کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردک ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسه په دغه لیسه کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر 1.5 زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل و، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و. همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هره اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نااشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره یې آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینهوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.